یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 13 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوې وسلوالې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسري بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤول ګورنام سنگ رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال 13 تنه په درمسال کې و خو اوس دی نه پوهیږي چې څو تنه بشبه ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس محل په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایی ډیپلومات د برلاینز خپله دنده پریښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیوری دونیتسک سین پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار بمبارۍ پیل کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیوری دونیتسک کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوځ دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي.
ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردوارا وسلوال برید
یو امنیتی سفیر شهادت رسیدلې د امدارنګ یو د موږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د هغو افغانانو حالت ته په یو راپور کې کتنه کوو چې د سپین بولدک د دروازې له لارې چمن ته اوړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینهو څخه یې بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي.
د مالی اقدام معذفه ډله چې پاکستان یې په خړ لست کې راوستی ووایي چې د هیواد په ورکړل شویو اهدافو کې پرمختګ کړی. نور مطالب لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
د هلک سره جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کور ووت. هغه بله کوڅه کې د یو پوټري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی راپورته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په ګوردواره وسلوال بریدګر وژلې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې ګوردوارا کې د افغان اهل هنودو. ښاغلی ټاکور وایي په سیمه کې دوه وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي، خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
دا سمحال چې طالبانو او هندوستان د خپل منځي اړیکو د ښه کېدو او پیاوړتیا لپاره خبرې پیل کړې، او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب ویلي غواړي دا اړیکې له ډیپلوماسۍ وروسته پوځي همکارۍ ته وغځیږي. په کابل کې د اهل هنودو یو عبادت ځای په نښه شوی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په کارتي پروان سیمه کې د اهل هنودو په دې عبادت ځای یا ګوردواره د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور نږدې ساعت وړاندې د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل.
دموږ یو امنیتي سفیر په شهادت رسیدلی ده، همدارنګه یو دموږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلي اوس دا ساحه تصفیه کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار 6:30 بجې د اهل هنودو ګوردوارې ته د یو شمېر ناپېژاند وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې لامل یې په درمسال کې اور ولګید. په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرو شوې ویډیوګانې کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسیدلی او یو شمېر اهل هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل خلکو په ډګه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې تل رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړي او ځاني زیان نه لري. هاخوا هندي رسنیو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر له قوله په کارتي پروان کې د اهلي هنودو په عبادت ځای برید بوزدلانه عمل بلري او غندلې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې دا برید لنګې تساري. له دې وړاندې د 1399 کال دوري په شپږمه هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهلي هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو او اته نور ټپیانو. هغه مهال له برید نږدې اتیا تنه چې په سیمه کې کلابند وو د مخکینیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لاله وړاندې یو ډیر شمیر افغان اهلي هنود خپل وطن افغانستان ورته شته ګواښونو له امله پرېښي او اوس په ډیر کم شمیر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
راپور کې مو په کابل کې په کارتي پروان سیمه کې د اهل هنودو پر ګوردواره د وسلوال برید په اړه جزئیات اوریدل. خورم په دې اړه د سیاسي چارو له شنن کې سره چې د شیبه له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه را سره دی په دې اړه خبرې ورسره وکم. سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. شهاب صاحب مننه چې خبرونه ته مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. د دې برید مسولیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلې. البته له دې مخکې هم د دې ډول حملو د فرقي حملو یا په مذهبي لګکیو د حملو مسؤلیت عموما فورا څوک نه مني او وروسته په تر څلورشت ساعتونو پورې وخت نیسي تر هغو پورې چې دوی د مسؤلیت ولا ډله معلومیږي. خو بیا هم ستاسو په نظر دا حمله څوک کولای شي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې په سیمه کې ځینې استخباراتي شبکې چې غوی په افغانستان کې هم خپل ستراتیژیک اهداف لري او وخت نا وخت خپل اهداف لپاره بیل بیل لیبلونه رامنځته کوي چې اوسنۍ لیبل زما په نظر داعش ډله ده. د دغه ډول بریدونو تر شا دی او د دې بریدونو تر شا دوی مختلف اهداف تعقیبوي چې په اسانۍ سره په هغې باندې د افغانانو پوهېدلم یو څه ستونزمن دي، لیکن د سیمه ییزو استخباراتو لاس د دغسې بریدونو تر شا نه شي رد کېدلی.
د سیمه ییزو استخباراتو لخوا که دا حملې هم کېږي، خو دلته خو به اجرا کوونکي هغه ډلې وي چې په افغانستان کې دیره دي او له کلونو راهیسې فعالې دي. په دوی کې استخبارات عموما په کومو ډلو حساب کوي او کومې ډلې د دې ډول حملو لپاره مخصوصا د مذهبي لګکیو د حملو لپاره را مخکې کوي؟
په ورستیو څو کلونو کې معمولا داعش ډله چې تر ډیره د پټولو لګکیو او د بریدونو مسولیت لري او همداراز په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن وهي د دغه سې بریدونو مسولیت اخلي. که تاسو په 2013 کې په ننګرهار کې پر اهل هنود باندې برید محاسبه کوي او بیا په کابل کې په 2006 کال کې پر دوی برید وګورئ، د دې ټولو مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. ولې د دې تر شا نور اهداف یې فرض کوي په دې وروستیو کې د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو څراغونه ښکاره شول. د طالبانو دفاع وزیر له هندي چینلونو سره خبرې وکړې، له هند سره یې ګرمې اړیکې وغوښتې او تر څنګ یې ځینې نورو طالب چارواکو هم په یو ډول له هند سره د اړیکو نرمښت وښود. نو په دغسې حالت کې ځینې استخباراتي کړۍ چې له دغسې مسایلو اندېښنه لري د دغسې بریدونو تابعه کوي او معمولا هغه ډلې او افراد ورته کاروي چې لاله وړاندې په افغانستان کې لري. دغه بریدونه یو بل پیغام هم لري، او هغه پیغام دا دی چې طالبانو ته هم یو د خطر زنګ ورکولی شي، او که دوی دغه رامنځته شوی فرصت په سم شکل باندې مدیریت نه کړي نو د دې ویره شته چې نورې ډلې چې دوی تر اوسه په حساب نه کوي او ظاهرا وایي چې په افغانستان کې نورې ډلې پیاوړې نه دي او بریدونه نشي کولای، نو دا پیغام یې ورکړ دی برید چې نورې ډلې فعال دي او هغه سي ډلې چې هغوی هم موټر بم لرلی شي، هم ځانمرګي بریدګر لرلی شي او هم د کابل په څیر په پلازمینه کې په ډلهییز شکل باندې برید کولای شي.
د هند بهرنیو چارو وزارت سمدستي غبرګون وښود او دا برید یې وغند. تاسو مخکې د طالبانو د حکومت او د هند د روابطو د نږدې کېدو خبره وکړه، دا روابط تر څه حده پورې نږدې کېدی شي؟ یعنی د دې سرحدات به څومره یې چې د هند اټومي سیال پاکستان په دې خاطر چې هغه هم په افغانستان کې د په مشهوره وینا د ستراتیژیک عمق په فکر کې دی، یعنی د دې سرحدات به د دې نږدېوالي سرحد به څومره وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د یو ډګر په توګه یو مناسب ځای دی، او هغه سي ستراتیژیک اهداف چې په هغه کې د افغانستان ګټې هم نغښتي دواړه هیوادونه په افغانستان کې نه پالي. نو بنا ان یو بل ته د زور ښودلو لپاره د افغانستان جغرافیه دوی په تیر کې هم کارولې ده او په اوس کې به یې هم کاروي. پخوا هم څو ځله داسې پیښې شوې دي چې کله یو هیواد له افغانستان سره نږدې شوی، یعنی د هند او پاکستان له ډلې په مقابل کې بیا یو پیښه شوې یا یو برید شوی یا یو بله پیښه رامنځته شوې ده. نو په دغه اساس زه هم اوس فکر کوم چې د هند او افغانستان اړیکې ډېرې سره نږدې نه دي، دا یوازې یو ابتدایي حالت و، او هند اوس ویره لري چې ګواکې د افغانستان اوسنی نظام یا اوسنی حکومت هغه سي چې د دوی غوښتنه ده له دوی سره به اړیکې ونه پالي، او په مقابل کې به پاکستان له دوی سره نږدې، نو هغه اهداف چې هند یې په منطقه کې لري هغه به له خطر سره مخ کیږي. زما باور بیا هم دا دی چې فکر نه کوم طالبان او هند ډیر زیات سره نږدې شي. سمه ده د رسنیو پر مخ به ظاهرا دوی اړیکې سره وپالي، دوی به مثبت پیغامونه سره تبادله کوي،
بله،
ولې هغه چې عملا په کار ده فکر نه کوم چې دواړه هیوادونه د ډیر زیات سره نږدې شي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه چې بیرته د کارتې پروان د ګوردوارې د برید موضوع ته راوګرځو، د طالبانو حکومت نشي کولای چې د دې ډول حملو مخه ونیسي، او که فکر کوي چې د دې حمله مخه په یو ډول سره خني ولې ده؟
دغسې بریدونه معمولا ډیر زیات پیچلی او مخنیوی تر ټولو زیات اول استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري چې فکر کوم په تخنیکی لحاظ تر اوسه دغه وړتیا په طالبانو کې کمزورې ده، او تر برید وروسته بیا هغه چټک خبرګون یي. د چټک خبرګون په برخه کې طالبان تر اوسه مسلکي ځواکونه نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په آن واحد کې ونیولی شي او هغه تلفات چې ترې پیښیږي د هغې مخه ونیول شي. اوس هم سره د دې چې د دې برید تلفات ډیر کم ښودل کیږي، یعنی د برید شدت او قوت ته په کتو دوه نفره تلفات او د اتو ټپیانو خبره، دا لږ تلفات دي نسبت د برید دغه قوت او زور ته. خو بیا هم هغه تخنیکي او مسلکي چلند له دغه بریدونو سره ډیر زیات مهم وي، او زه فکر کوم چې تر اوسه په تخنیکي لحاظ د طالبانو هغه ټیټ پوړي عسکر او سرتیري چې دوی ورته وایي دغومره وړتیا نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په هغه درست شکل سره ونیولی شي.
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکو قریب رحمان شهاب او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې او پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ له کبله په خر لیست کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف ای ټی اف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دوه برخو کې د دې هیواد اقدامات و ارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت لوی پلاوی سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنی وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوه برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل د هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه له دې کبله افراد کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لسیچانسک ښار سخت بمباری کړی دی. په سیمه کې اوکراینی چارواکو د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لنډیز اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لسیچانسک د روسی پوځیانو لخوا تر سخت بمباری لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسی عسکرو لخوا د توپخانی او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والی سرهی هدای چې د لسیچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی د اوکراین دولتي تلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه د نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
قطر مناوریدونکو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی په کونړ ولایت کې د هندوانو د زیاتو حاصلاتو له امله سږ کال 200 میلیونه افغانۍ عاید راټول کړی. د دې وزارت بیان مصباح الدین مستعین نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال په کونړ ولایت کې د کرنې په برخه کې زیاته پاملرنه شوې ده. د هغه په خبره په دغه ولایت کې د هندوانو تر څنګ د شفتالو حاصلات هم ډیر شوي. ښاغلی مستعین وایي سږ کال د کونړ ولایت په 15 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوې چې حاصلات له 200 میلیونه افغانیو څخه پورته دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په ګرمسیره ولایتونو لکه هلمند کې د کرنیزو محصولاتو په ځای کوکنار کرل کېدل او بزګرانو یې دلیل زیات عواید په ګوته کړي وو. ایران لیواله شوی چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت برېښنا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه خبره د ایران سفیر په کابل کې د برېښنا شرکت عمومي رئیس سره کړې. د افغانستان برېښنا شرکت وړاندې لیکلي چې د ایران سفیر د برېښنا او یو شمېر نور برخو کې د همکاري ډاډ څرګند کړی دی. دغه شرکت وړاندې لیکلي چې ایران غوښتنه کړې تر څو د افغانستان یو تخنیکي ټیم دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبر ځای په حواله مقابل لوري د ایران د هر ډول همکاري مننه کړې او د اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا د پارچاوي اندېښنې بیا زیاتې شوې او دا هم د افغانیو په وړاندې د څو بهرنیو اثارو بهیي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 45 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3 شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 16 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 16 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 12 پوله، زر هندي کلدار 1000 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 400 شپږ افغانۍ.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو دا برخه د افغانستان مسایلو ته د نړیوالو رسنیو په مخکتنه پیلو. اسمت څاروان د لویدیتس مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د برېټانیا ټلګراف رسپانې د افغانستان پر مخدرو موادو په تیره بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. رسپانې د کابل په لویدیځ کې تر یو پله لاندې د شاوخوا زرتنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې پتن دي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرې چې له کلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي، لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړي او په عکسونو کې ښکاری په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي، خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دي. ټلیګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو شارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندې کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقي سروې لمخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو رشد دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بې ځایه شوي وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدر موادو ته پناه وړي. تر پولیسو ختلاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیل کیسه لري، خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شروع شوه دي. طالبانو سشکال په افغانستان کې د کوکنارو پر کاربندیز ولګاو او ورسره دا هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې به د مخدرو موادو تولید کم شي. خو ټلیګراف رسپانه وایي څرګنده نه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بې تاوتریخوالي مبارزه په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزي هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل نو آرام کښېنه نسته. د له یو شمیر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه چې له کابل ونیول شو او بل اخره گاونډي پاکستان ته جلا وطن شو. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان شزي د خپل حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه کې افغان مسافر سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ناوړه چلند کیږي. دوی وایي اوس مهال پر دې دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو او خپل سخت شوی دي، او ان پاکستانی سرحدي ساتونکي پر دې لاره تلونکو افغان میرمنو ته لاس پکوي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي په دروازه کې له ستونزو سترګې نشي پټېدی، خو د ده په خبره له پخوا اوس حالات ښه شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبره شوې دي ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستانی سرحدي ځواکونه یې وهي کشوي او ورسره په چادرې کې پوښل شوی افغان میرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان میرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بیزته کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په وروستۍ ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان میرمنې پلټي چې د ده په خبره غوندي نارینه نوي.
نن لسمه ده په داسې عمل یې لاس پورې کړی دی چې د ازموشتي خور مور لور ورځي دی چادرې کړې دی چلته وایي د پاکستان فوج یې پر سر لاس ور تېر کړي. موږ یې کوڅۍ بولو، بیشتان یې بولو، بیا نو چارچی بولو، پر دې لاس ور تېر شوی ته زنانه یې که نه دی.
دی وایي په وروستۍ ورځو کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې ترسره کیدونکو چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي، او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بیزتی د سر رسیدلې د شیزه باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه څخه بیلې کړي ډول ډول غیر اخلاقی غشتنې ځنې کوي. دلته به د ایپسس د مسافر څخه باقاعده جلا پیسې اخلي، په زور ځنې اخلي. د شکې یو ډیر چپه ماحول دی چې انسان یې ویلی نسی.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزي مني، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستي ویډیوګانو خو زه تر اوسه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزي وي، او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي هغو سره سهولتونه وسي.
خغل مجاهد وای په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري یو کمیټه ټاکل شوی چې وخت نا وخت له دروازې لیدنی کوي او له مقابل لور سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمیر اوسیدونکو وای ک چې هم له دې غاړي او وختون کې افغان مسافر سره د پاکستانی لوري چلند ډیر بد نه دی. خود دوی په وینا له هغه غاړي راتلونکو افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپل خاورې ته واوړي.
د هم قدر من اوریدونکو په ورستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه
د ننګرهار ولایت موړی کني ولې ده. موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او کنه پیژندل کیږي، باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریز لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېر زیات لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره د دې طالبانو سمې هیله ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي. دا خو د خارجه څخه کم مصرف او کم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچو ته غنم پیدا کی، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې سپو کې نړیواله مرستې نه را سره کوي. او د افغانستان کې کم د کوکنار چې کړه کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولی اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو سره هیله ده د هلمند ولایت خنشین د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډریګ باندې غنم اړي د جمع خول نه نشي. دا غنم په کاچاګ بل ملک له پتو ته ځي. دوی ته څنګه د رشوت ورکوي او په موږ باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زنقیب الله منوال هم د شایسته هلمند څخه په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی منده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه یوه ډبه غوړي ورسره ګاینی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوم شی چې ورکوي او بل دا مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردواره سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نورې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حمله پر تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤل ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ویلي چې د برید پر مهال دیرش تنه په درمسال کې وو خو اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلومات دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالره بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 55 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو ان ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیورو دونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سخت بمباری لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار حمله پیل کړې دي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیورو دونیتسک په مبارزه بوختي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسچانسک د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانه او راکټونو سخت بریدونه شوې دي. او د امریکا د پاوز دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسي پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د راپورونو له مخې د پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خار کیف خار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپایی ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د کاچاکو د ډیرو دو په اړه اندیښنه لري.
زموږ مسولینو او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه پرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
په یو بل راپور کې بواوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو کاچاکو گاونډي هیوادونه لستونزو سره مخ کړي دي.
موږ خپل هلې ځلې کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخه ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون لسړه ولستونزو سره مخ دی. په دې اړه د دې روغتون ل رئیس مولوی عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي، کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خا پلار زه نور لدې کوره زما
والکه په دانې مش په چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې زما زما.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بیوزلی او بیکاری په دې هیواد کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشې موادو او اعتیاد د سر اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو ته لار هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشې بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشې موادو او اعتیاد د سر اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشې موادو او اعتیاد د سر اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشې بوټو کښت او نشې موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشې موادو په اړه اندېښنه ښودل سوی چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لري.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشې بوټو کښت، نشې موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فراه ولایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره شول، خو تر اوسه په فراه او هلمند ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي شوي. د نشې موادو او اعتیاد د سر اروپایي اداره وایي په فراه ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشه بوټي هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټي دي چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې په خوانی غړي هاشم الکوزی بیوزلي او بیکاري د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دي مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو وس د بزګرو سره کومک وکي چې بزګر خپل دې تزړه شکی چې بیا د کوکنار نوم وانخي یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخی خونی جوړی کی، کارخانه جوړی کی چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشې موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه شي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیر بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشې موادو قاچاق په بیساري ډول ډیر سوی دی. د طالبان حکومت د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د گاونډیو هیوادونو لپاره د نشې موادو د قاچاق او سازمان سویو جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشي موادو کاچاک نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو گاونډي هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لاله د نشئی موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچا د ګمرکونو یو شبکه جوړ کړه چې د افغانستان په ګډونی آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو او غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بيخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشئی موادو قاچاقو او تنظیم شوي جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی زیاته کړې چې دې وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرل پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه آزادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپلې هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو این او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شوي جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوي او اوس د افغانستان د نشئی موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشئی مواد یو سیمه ایزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترک زبا او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشئی موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاټړ وکړي. لاټړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کال کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 580 کیلوګرامه هیروئین، تر سل زره ډیر ټابلیټ کا ګولۍ، 55 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 500 زره ډیری بستی نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شوو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت لرا تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندي سوي او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به کوله بند سوي دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپل لڅ ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړي او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
خو به دلته به یو مریض چې راته په یوه درجه به مریض راغی، بله درجه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې خپ کلکه جروګیري کړې ده، هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده. بل الحمدللہ نن زفت برهای بخی پلوړه سویا ده احار مشای موږ ماغه خلق سپه کران دی موږ دوی توزیب کړی په هر ځای کې شپا او رسلر بش ګنټه باندې دوی الته خپل ځای باندې معذب دي هیڅ به الته یو بوی احساس نه کې داس په فکرونه کې دلته داس مریضان شه غا ډیر بوی لره په خا غا بوی دلته هیڅ شی او پیدا شي مخ په خا د هاري او مریض په کالیو کې په وجود کې بدوی نه پس پګوي اوس ان شاء الله غا په صفر کې دي او بل دلته فساد ډیر موجود و خلق چې مثلا وسطا به لرله دلته به داخله دل موږ دغه خبره د مبین نه وړي چې دلته یم د پرانیزوي ده د پرانیزوي ده هر څوک چې دلته دي دا موږ ک لوړ خلک دی او کلان د خلک دی موږ ورته په وسترګ ګورو او دوی سره موږ د ورولې سلوک
یو بل مشکل سي تقریبا د افغانستان ډیری روختونونو ورسره مخ دي هغه د مسلکي کسانو تخته یا د مسلکي کسانو نشټواله ده دغه خلا یا دغه کمبودي تاسو مر احساسوي
رښتیا هم دا یو مشکل دلته شته موږ هم په دغه مشکل سره مخ یو زمږه حساب هم دغه وی چې مسلکي خلک دلته موږ وګمرو پاینده کې موږ داس خلاونه لرو چې دلته موږ مسلکي کسونه لرو
په عموم کې مستونزې څه دي یعنی دغه روختون کوم مستونزې لري
ستونز خو چې کله دنیاوال زموږ سره خطه دی هغه کړی ده د کومکونو خامخه په موږ باندې هم تاثیر کړی دی غزا په برکه او د دوا په برکه خو بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړی ده هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته ټارګټ ده هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا دوه زره کسان تقریبا په ژمي کې درې زره کسان پر موږ دلته کسانو ته دی کول او لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو نږدې ورځې کې به ان شاء الله دغه ټول مشکل د غذا حل شي
په خو دشي وشي دلته په میاش کې یا په پنځلس ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روختون په خپل حالاتو ته په کتو سره جن ناروغان له خارج خره ټولول په دغه ورستو کې دغه پروګرام درېدلې ستاسو په نظر یې لڅه ده
رښتیا هم په خو هم داسه وا اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې مشکلات لرل موږ سره دنیاوالو هیڅ کومک نه دی کړی که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو نو به دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي ته باید دوی توجه وکړو او ماسات یا په داخل کې یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي دغه سره کومک وشي
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول او جنرا پورونه موږ درلودل اوس دغه مشکل څومره حل شوی
د وهل او د ټکول دغه ان شاء الله موږ دې باندې خلا کار کړی دی دلته به ان شاء الله د سپیخ سکو مختونه خي چې د اسلامي امارات پر تک سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی د پیخه به موږ ونلرو
په دې ورستو کې ځینې راپورونه د سیمستاسې د معتادینو د مړینې کچه په روختون کې زیاته شوې ده ستاسو په نظر د دې علت څه کېدل شي
مخکله کسان رټول کړي دي په یوه کسانو کې داس کسان چې آلته دوی پر ته کسانو دوی آلته هم د مارک په حالات کې موږ سره هیله و چې کچیرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړ شي چې هغه خپل آلته دوی د مارک په حالات کې موږ دلته راوړي
اوس په افغانستان کې د معتادینو روختونونه تړل شوی دي ځینې په خواخو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډیر زیات روختونونه وو د دغه روختونونو تړل ستاسو پر روختون باندې څومره فشار راوړي
رښتیا هم دا مشکلی مختدر بخي زیات کړی دي هغه د ولایتونو خلک هم دلته مخته مراجعه کوي مختر درې می دلته موږ د دې مشکل سره مخ یو د باندې کار روان دی چې دغه مشکل به ان شاء الله انده کې حل کیږي او دوی مثلا مخ په خا دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته داخله وو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو ان شاء الله انده کې کوشش به موږ دا وی چې د نور کوم مرکزونه شي دي داخلا شي چې دغه بوج زموږ نه کم شي
په مجموع کې د دوه ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړی دي
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان غني دغه سره موږ خبره کړی دي موږ ته اطمینان راکړی دی ان شاء الله موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درکو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولای وي کولای شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي ان شاء الله موږ به دې نه خلاص شو موږ بل څه ته لاس ونیسو او یا بل څه ته موږ محتاج وو بل موږ ان شاء الله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دی داخل دی افغانستان کې موږ ور سره خبرې کړې دي هغه خلک چې دلته شرکتونه لري موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو اې دې لپاره موږ د کار د زمينه د برابرولو لپاره کار کړی دی او بل موږ یو بل کار هم کړی دی. خو به تاسو لیدلی وي کله چې دا مریض جوړ شو هغه به خر ته انتقال کېده لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل. دا خلک چې د هر ولایت دي ولایتونو ته موږ د تجارت په مټ باندې د هغې په کومکونو باندې نقل کو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته 200 کسان انتقال کړل. یو خو به د کابل ګڼه ګوڼه ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي بیا ان شاء الله په خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پسر کیږي بیا ان شاء الله دوی د عمل ته ورسي. دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس په نام باندې پاینده کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرض باندې اخته شوی دي مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونه دي د غیر پر موږ ان شاء الله په کار باندې لګیا یو زر وخت کې ان شاء الله دا کارم سرته ورسي.
آیا په هیدالست آیا په هیدالست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بلاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
آیا په هیدالست
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناشتې ولاړې له عمله په چرسو موتات سو. د په جړغونی غوویل پلرګنی له کور سره لایم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړسم او هلته ځانته د خپل کاروبار غم مخرم. دا چې محب الله څنګه موتات سو او د نشول عمله نور لسړه ولستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خلې واورو.
پاکستان کې موږ بس کچرې مچرې را غونډولې کورو کچرې مچرې مې را غونډولې سرګاډۍ مې در ورسره سره ټیرا سرګاډۍ مې در ورسره دا کورو جنگلیان منګلیان مې راټولولې زی ډېر نه نشې لږ نشې سوام دوه هفته درې هفته مې سکولې دي یوه میاشت نه ده سکولې سم وو بیا دلته افغانستان دراله مدلته مې بیا ورونه وو او مور مې ودلته یو دوه کال کې چې افغانستان راغلم کاروبار کوم روزانه کوم پر چوک باندې روزانه کوم بل رول لرم هغه به راپسی و هغه به هغه هم سکول هغه هم نشي و هغه به ګیر کړم ولته دا څه شکم ولته دغه یو انډیوال بخت کړم او زه ډېر هم نه بخت سوی خالي مې چرس کولې دي او دوه هفتې مې سکولې ډېر مې نه دي سکولې محتاط داسې حساب و چې پاکستان کې یو انډیوال وبوتلو چکر ته بوتلو په چکر کې باره چرس را باندې وسکول چرس را باندې وسکول دوه درې میاشتې چرس را باندې وسکول هغه سې دلته رالم مور پلار ته رالم بلا مور بلار سوا اخسلم وقت چرس که نشه و مجد کور بلار سال ده 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 زای تراویست هم دلتا ده دلتا ترلالا و زخمی هم و سر باندی برک نوال هم و نسوک دوائی را که اینا سوک نسام و دولی را که اینا چه برکار ست دراب و دراب ده که بولو ندی وی سره و اس نلار رات معلومیش نلیک رات معلومیش چه برت زولار سم خپل پاکستان ده پول کور تولار سم خپل کاروبار جوړ کم برت خپل لار جوړ کم ورونو مې دلې دې په کار اخته دي هغه موږ سره په غم کې لانی دي ژوند مې سم و جیب کې مې پیسې وې سم و دم کار و تو سرسته نه کار سره نه شسته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې اکبر په نشه یي موادو اخته وي خو یو وخت نشه پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې اکرم ولې له کوره ووت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبر درته وکم خفکیږي خو نه
او به ګورم چې څه ډول خبره ده که خه خبره وو ولې به خفه کیږم
ووایه بچیا څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کیږ
ما خو بوډار پریښودل اوس شکر روغ جوړ یم
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی
شکر دې زویه چې په خیر جوړ سوې په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو
پلارا اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه
او کولی شي خو مطلب دې څه دی
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ
ولې باور نه در باندې کوو زویه ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایې دغه د مشر زوی دی په دوکان کې یې په کار تر سره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بنه شي
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي
هغه وختونه خو تېر شول ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته راتازه کوې پر تا یې څه فرق دی بشیر او دی د دواړه زامن دي
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی
اوس خو شکر روغ جوړ دی ولې باور نه شې ورباندې کولی
زه دا منم چې اوس جوړ دی خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوالې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم څه ماشوم خو نه یم
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه زه نور له دې کوره ځم
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی زندان بس زه لاړم
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دا هلک زړه جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې سي چې بچان مې ارام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړباسه
سره ماخام کوا خوبنا بنگل و نیکر جانانا لا 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 لا
اسلام جانا سلام علیکم
وعلیکم سلام اوہو اکرم داتے
اوہ زیم اکرم ولی
والک تدل تسکوی شکر دے علاج دیو شو خچاخ سورا اس پینز باندر نا جور شو مو خواسی هم دا دسری خو پتانڈ کی نکتیو تو والی پیر تراغ لے
ہو ازو خورشتی هم چی جور شو هم
نو چی جور شی بیا چکوی چی دے مردار لگتی تا بیر تراغ لے
های های کور خو آغا وقت کوری چی سڑای پکی ذات و لری او آرام ای خو چی ذات دی نی او سوک باور ندر باندی کئی نو دا کورم سڑی تا سور تا نور شی
ولی بکور کی مو چه خبره و
بس اسلام جانا دا داسی وطن ده که یا وار پا پودری یا پا بل بد نوم یاد شوی نو بیا تر مرگ آغا نوم در پوری ترله ده ما پا چه تکلیف پودر پری خودل خود روز پوری هم طول خل پودری را توای لنور خلگو خو گیله نشتا خپل پلار می هم تو روز ده پودری پسترگ را تا گوری
خیر ده اکرام جانا پا دی ورو خبرو پسی مگر ده کز ما منی نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار ده خدای او دا چټلي خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړې او ولاد سمي بیاي ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه تا هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې.
دا پاکي څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیاد پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ ایک تل ستا پر مخ خلاص ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.